جام چلیو کی دا افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډلې کې د وړتیا لمخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي چې د دوی په خبره ک ملي لوبډلې ته د وړتیا لمخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټل شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ وشوې او انګلستان یې اتلولي وګټله، نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلودې. د کرکټ مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو لامل د نړیوال جام په دورشل کې د لوبډل مشر بدلول، په لوبډلې کې ډلبازۍ، له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلدتیا او د لوبغاړو خراب فټنس بولي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکلی زیات اغېز کړی، خو هغه د دغه اغېز لامل له کرکټ سره د دوی زیاته مینه بولي.
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ځینې میچونه ګټو، خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل. په هغو باندې تاثیر کې دا په همدې معنا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا لیکلې یوې خوانه د خفګان لامل سوه، دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورګل دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل په لري چې مشران ښوځلېږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي. خو دا یوازې تمیم او سمیولا نه دي چې په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې ماتو ناهیلې کړي، بلکې داسې ګڼ شمېر نور ماشومان او ځوانان شته چې په ډیرو سختو شرایطو کې په خاورینو او له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوي او غواړي چې په راتلونکي کې د کرکټ ستوري شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا په اړه راپور برابر کړی.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې له دې ځای نه شوړی تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو ځای
موږ سره په هنر جاج کې مو له داود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبرې کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي، مونږی دی مسولیت پا اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا پوهنیار تمهید الله سیلانی سره غږیږو.
خوونه او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو. د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهایجان نوم ژوندای شي او
په زرپانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم. پورا شل کاله می کیږي ورته ګورم. پورا شل کاله کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي را سپړي او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدلی. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار وو. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري پتو ګلاند خو لزیارونو او کړهونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه نوموړي ادیب او سیړونکی آرو خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته غوښیږي چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یو ډیره لرغونی او یو ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لورې جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري، ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډېر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي. همداسې چې دغه زموږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یوه ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سیکانو وادم و، دلته د سیکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو. ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجیان چې درسره راغلي دي او د جنګ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زور د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربېره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر،
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شو کاري کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه د سي زور وکړول. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دا یو وژلو او دا را واخستو او په دې کلامنس کې خو دا د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسی وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته وی چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس مونږ بعضې وخت کې بعض ځایونه مینې چې وګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي، دوی د دې په وستلو کې ډېر مشکلات او موزیکه چې یو خدا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه، بل دا زیم او بل د کلا دا سور چې مونږ وګورو بعض ځایونه چې غورځېدلې یا سلک برابر شوي دي، یو کټ پرې چې پلانو باندې چول کېږي، یعنی دومره لویه جوړه کړې ده د پخسي کوم سوري چې دی. او ویل کېږي چې د دې لپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم را واغوستو په روانو اوبو کې به یخي، او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره به یخي او په دې اوبو کې چیر دا دغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو نو بیرته به ورته ویل چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او د خټه به پخول او کچیر دا برابر شي وو نو بو به نوړل نو بیا ورته شو اسکار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې لسی لګ لګا ساری پاتې شوی دی خو هغه خلک چې زمنګل سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دو منزله د خاور کوټې جوړې کړي وي
د یادونه دا چې د نګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نوري فرهنګي آبادی هم شته چې ځینې یې د لمانځت لوله ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. په اړه زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینی اونها یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ڈی په ذریعہ اوري.
یکی از دلایل که من گوش میدادم امو اولین نمونه را که من گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او ارایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیزو مطالبه اوریدو ته لیول شوي دي. حمید الله چې د کابل ښار د خوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي دي، دی وایي چې لیو کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډي لاري خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم هم از طریق کسید یا سیدی
کله چه وزگاریم د سیدی للار غگیز کتابونه آورم. د خونیز و مطالب و آوریدل زمونگ د پوه کچه لولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او د کتابونو لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری. د غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي.
سیدیام تفاوت از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال هست.
دلته بیلا بیلی سی ریگان لکه کیسه، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او د ماشومانو د زده. اته کاله کیږي چې دغه پلورنځای لرم. ورسته دو کلونو کې د صوتي کتابونو لپاره د مراجعینو شمیر زیات شوی دی.
رحمان وایي چې د اکثره مینوال د خوونځي زده کوونکي او ځوانان دي. د غواری کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایي چې دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړې او د وی پاڼې لاري خبروي. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند توم نه پیاوړی کو، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځواب وي.
هنر جاج
تپان صاحب مننه. پوښتنه دا کوم چې زموږ د ټولنې ډیر اشخاص لیکي، قلم راخلي لیکي، لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ته د کابل پانتون د ژبو ادبیات توی پانزی استادی، یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی شي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیره مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي له ځان سره. یعنی لکه څنګه چې انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپله انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نورې نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه پاساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به دوی خبرې کوي، صحیح به دقیق به، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا کدی خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې د هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه دسی بیا په پرله پسې ډول ایغ جای نه راکټ کا بیا دلته پیسټ کا، د هیڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
احساس موخه د مسؤلیت پذیرۍ ده. زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بیمسؤلیتۍ سره لیکي؟
زموږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې مام دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ یې د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس یې ترسره کوو. سي ما ته څوک وایي سي پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتابې چاپ کړي، څلوېښت کتابې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې؟ زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بے مسؤلیت ونه لیکي. شعر هر رقمي د مسؤلیت په اساس باید ولیکو. که مونږ حمزا اوس څنګه ګڼو سي، حمزا ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو یغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه په خپله په یوه مرکه کې ویلې سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و، یغه ماته ویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډېره مهمه ده، ځکه دای تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله سي تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بس برا پورته کوو. او دا ښه پیلامه ده چې ځوان لیکوال نقد کوونکي نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي چې مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو، څومره خودساز یو. اوس یو شی سي په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي هم ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنې زموږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسنانو نمونه راته ولیکه، دا اوس ډېر ستر ستر لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکی، بیا که نوم درته ولیکي ورته د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نه سي درته لیکی. کله سي نه سي لیکی معنا د ادبیات په زه ماته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نمونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم. ځکه یې نه پېژنم سي ماته په پښتو کې شته نه، په انګلیسي کې مطالعه کوي نه سم، او هغه موږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي، هغوی پښتو ته راژباړي نه. یعنی موږ په ادبیاتو برخه کې کمزوري.
همدلته پوښتنه کوم، لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدا لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یوه خوا چې هغه مطالعه برخه ده کنه نور کارونه ته اړتیا ده؟ چاغه
درې برخه باندې ویشم. مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده چې موږ باید نورې ژبې زده کړو. زموږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپل ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي چې په هغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپل ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای شو. په نورو ژبو کې کلم سي په یو کال کې نه، دای په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل دې امغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته وایم بدبختانه به ووایم چې مونږ یوارې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه. هماغه خبر
نو مسولیت تو ارس لاړل
منځ ارس لاړل
اوس یو بل پښتنه کوم د خو یو خو چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیره کمې پرانیستل کیږي او د کی شک نشته چې کارم کیږي تر ډیره پوری داسې وی چې کومک ته نوې ښکاری هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړی کومک په خوانی کتابونو ولولو بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه پښتنه مې داد چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خو څومره مهمه ده
استاد صدیق روحی په ادبی څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صدا مرسي دا خو د نن ورځې لپاره نه پاتې کیږي دا چاپ شوی کتاب کته لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق براپور ته سی او دا ټول کتابونه به نقد کی کله سی نقدی کتاب مثلا زی لیکم وای بس تپان یو څوک سی د خواهشات په بنیاد شاعری کوله بل ورځ بیا به دا خبره کوي سی استاد محبوب شاه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 نیمګړتیا وی لري تپان هغه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 مشکلات لري اغه مشکلات سی زوتی اوس درکو ولی ورته اندخمن یو حل کوینه سیننی دی ته اندخمن سی چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دادا سی ز کتاب چاپ مرکز ته نه لګم ز کتاب خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی د منسکی سکومی وکدی د لری ک کشر د کما شر د دوی د خپل منسکی سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کیناسته سو د پنځه کس د کینی استاد محبوب شاه دی راست د تاسو پنځه وړ کینی زما په دې کتاب د کتاب ټول مسولیت تا ته راجې د ماته نیمګړتیاوي پکې وخه سې زدا نیمګړتیاوي حل کم د دې ما سره تاسو احسان ده
محتوا و یم غرنګ
محتوا
د ورستې پښتنې په توګه څنګه کول شو چې په خپل ځوانو لیکوالو کې په خوانی چې دی هغه خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې را پیاوړي کو په څو جملو کې لنډوازه ته
یو جمله وایم ورختا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دیو کی خود ځواکمن مزل دیو کی ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سی خودی غادب پلور دی لاړ سی سیده لزان لري
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درې مګنې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده د دغه مجلې مرستيال چلوونکي په هنیر تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې
فنکار
سلنی صاحب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی
بهیجان مجله چې مونږه لا پیلواله ځکه مو بهیجان نوم پر پکې خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی خو شاعر کې شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مودوی لا ته درلودل یو هم مونږ ویل چې ځوانان لا جمع کو سره او د خوونی او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمه بهر خلکو پیژني او دغه افکار سره بلد شي
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غنې راوتی اته تر ننګرهار هم را رسیدلې وي ډیر وخت کیږي چې بهیجان مجله په سترګونه لیدل کیږي آیا محلی نه دی راغلی او کنه سنور مالی
د بهیجان د مجلې د چاپول په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده چاپورې تړلې نه ده کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي د دې تر څنګ چې مالي لګښت کلا دومره ستونزه نه لري په درېمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژره یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي ډېری د پوهنتون محصلین استادان شخصیتونه دي خو هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي په دې خاطر
مناسب گنے نو د یو سو تنو فعال ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې لیکنه مرستي کوي او تا مالی مرسته کوي سو تنو مشخص کوي.
شاه محمد ولی زوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې ترڅنګ اختر محمد ژوندون چې خپل مدیر مسؤل دی د مجله دی او زخپلا دین نور ملګری هم شته.
تاسو په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مزامین جلبوي؟ ټولنیز وی، سیاسي وی، ادبي وی، فرهنګي وی؟
ډیرای مزامین یغلی فرهنګي دي. یو برخه خو چې څلغه برخه پر مخ بیا ما د بهیجان افکار ته ورسره ده چې مونږ یو افکار باندې کار کوو. پور برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیز برخه هم تعقیبو. سیاسي مسائل ډیر نه تعقیبوي خو هغه لیکنه چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو هغه کتاب کو. نور ډیرای پر ښوونځو روزنې پر فرهنګ ټولنیزو مسایلو باندې صرفي.
ما چې څومره بهیجان مطالعه کړی دی هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي. تاسو چې د بهیجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقۍ برخې ته په هم پکې تم شوي؟
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخې کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیژندنې باندې کار وکړو د په هغه تصوفي طریقې باندې چې دی نقش باندې طریقې پیراو دی. دا وروسته لږ نه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ د په انسان دوستۍ د پر ټولنیز اړیکو د پر موسیقۍ د پر آداب د پر ژبې د پر فولکلور ټول برخه باندې موږ په پام شته چې کار پیو کو.
که د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالتہ کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریږي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزه دا وایم چې د دغه سنزلګل مشایرې د بنسټ خودلو کورز باندې التزام موجود د دغه لوی مشایرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټوله نشته چې تاسو مثلا په هفتوار 15 ورځو کې همیش کرا غون شي او داسې ادبي غونډې وکړي.
تاسو کله وخت سنزلګل مشایرې بنسټ میخودلو کې تاسو ویل چې موږ خپل ازرو ما تاسو فکر کړی په هغه وخت ډیر لیکوالان شاعران راغلي وو مګر د وخت په تیر دو سره دغه سنزلګل مشایره هم هغه ځانی باندې نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی. د نور سیمو لیکوالان ډیر نشي کولای چې په خضر راشي او لوګر کې دغه برنامه پر موږ دی. یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډیر وخت وروسته یې کله یو میاشت دوه میاشتې کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي دوی د کینې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي. بهیجان مجلې کې چې کوم هم فکره کسان دي هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسې لرئ؟
مثلا مونږ په شپږ میاشتو کې څلورو میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو. د ورزش د برخې له ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوی دی نو راتلونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي. دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نن نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي.
زرپانا بلا سیوره لیکوالا نسیما باری. شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. څو میله لرې لوی لارې تیر شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په ورخطه یې یو شاوخوا وکتل. سترګې یې سره وموښلې. سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کې ناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکی نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلابلا، څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپین ږیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپین ږیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړه وي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپل میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوید. یاره د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړي؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خدای به د ستنې کار کوه او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پې پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مؤمنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې یې. زما خو څه په واس کې نه و پوره، خدای دې ظالمانو مختور کی. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یو تشه پلاستیکی کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله، کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده، خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
بیا قصه مات کنیم، قصه مرغابی و گرگه. می فهمیم یا قصه است به نام مرغابی و گرگه.
نه کلن کیانا داود په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی ده. دا د ښوونځي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیری د کیسو کتابونه خوښیږي او خپله هم خپلو همزولو ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي.
تول شاید نو داتای شده باشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها است.
یک پروانگکی که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او تولگیوالی د دې کیسې خوښوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي.
میگن بسیار خوب است، باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته، مازی ازی را گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رسیم کیم که باز کم مثل یک چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا، پنسلک میاشتنی او یوش می نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکي ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمه هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي،
لمبده مرغه چې په دوهمه برخه کې کار ډیر کم شوی دی. هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو، نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي، هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی، یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه فارم تونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیانا وای د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تطلع.
ما که خود بودم اگه پدرم قصه نمیگو مرا خواب نمیبر، تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبر. بس پدرم هر شب با ما قصه میگو، باز ما با قصه شو میشنیم، بس کلان که شنم از امی خاطر سام با قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا دادود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمیدو ده. ما شمان لتنکی ما شمتوبا لادبیاتو سره اشنا کوي او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي.
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو. پورا شل کال میں وشول ورت گورم، پورا شل کال نن بیا د جڑاش پد پورا شل کاله می وشول ورته ګورم، پورا شل کاله نن بیا د جړاش په د پورا شل کاله می فکر ورته وکړ، پورا شل کاله خبرې و نه کړې، لنډ دا چی پورا شل کاله می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کاله می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کاله په غیږ د اسمان کې و څلور ستوري خو یو پکې آغي و، د دې دریو سره جوړ پکې را نغلم، لدی دریو سره جوړ پکې را نغلم، او یاغي زما دوستی نه قبل ولا، پورا شل کاله می فکر ورته وکړ، پورا شل کاله می فکر ورته وکړ، پورا شل کاله په تم ورته ناستوم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې مانه خیست، پورا شل کاله می کیږي ورته ګورم، پورا شل کاله می کیږي ورته ګورم، پورا شل کاله یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي راس پړي، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئن خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازه، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئن خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازه، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مورید، راتوای مسافر یې خلار روکی، خوزه چوپیم او غک کوله نشم، یاغی ستوره پی وسارا لگیاو او خدیری بدی ردی راتوائی، خوما غلی ورتووی، خوما غلی ورتووی، لهو شایریم شیر لیکم، خوزه چنگیم بیجبه، یاغی ستوره پی خنداشوی لیه داس چم کیوسی چواز دی کنسوک ناوری، ماوی مینو بی وسیتا، ماوی مینو بی وسیتا، ویلی تهم مین گرزی، او زهم پا مین پایم، خونه تو رسیدهش یا نزو رسیدهشم، ویلی تهم مین گرزی، او زهم پا مین پایم، خونه تو رسیدهش یا نزو رسیدهشم، نه محبوب ده محبوبهشو، نه ستور ده سپوگمهشو، تا تا هم راتلون که گونگ ده، ما تا هم راتلون که گونگ ده، ماوی ای آغی خایستیم، ما و ای آغی خایستیم، خزوانی لرم نوولیم بی خونده، آغا کت کت پا خانداش وی زکه بی خوندی دا، چی ده حسن پا بازار که ده خایست آغا سوال گردی در یا پا مال اوخته، ماوی ناز او ده نیازبین کی سنو سنگا، ماوی ناز او ده نیازبین کی سنو سنگا، ویل یه زکه زده گورم نازه، ولی ما کتلی در توایم چستاهم پایی او چست حرادا، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما شعر دی ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیرو دا شعر دل تل کلی او بشمیر وی بیا اوخ کی توی ولی، خو اخر یې ټکه 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 پاتې شوه، ما ویل یا یاغی ستوریا، ما ویل یا یاغی ستوریا، څنګه تصویر یم به احساس، خو ستوري هیڅ راتو نه ویل، او لچوبتیانم زواب واخست، بیا می تکرار کرل چه، بیا می تکرار کرل چه ده اغا پیرو ده مورید چه کسا، خستوری غگ نکاو، ماوی لشلو کالو رست راتا، ده نیمگره زواب مرا پریگ دا، خیر ده زواب را کرا، خستوری هیچ نویل، لا با می بل سوال تا زان جوڑو، لا با می بل سوال تا زان جوڑو، چی پاسمان کی دا تالین دی غک شو، وریزی راغ لده و ستور ورک شو، اسمان زماو دی یقی ستوری کی سواوی دا، اسمان زماو دی یاغی ستوری کی سواوری دا، اسمان لڈیر خواشینه غصه شو، اسمان دا قهر کریکی او احلی، خل مالکه زواب را نگه، خل مالکه یه زواب را نگه، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دیر اکڑی، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دیر اکڑی، خو مالک سواب ور نکرد،
اسمان غرور وکړ، غصه یې وکړه، ولی محبوب د محبوبې نه شو او یاغي ستوری د سپوږمۍ نه شو، خو چا ځواب ورنه کړ. اسمان لکړی کو وروسته، اسمان لکړی کو وروسته لخپلو پاکو سترګو اوخ کې راتوی کړلې، خو زموږ د بخت والا مالک ځواب ورنه کړ.